آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت د واشنگتن کې د ماسختن نه نیمه او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د ستاسو د روغتیا او خوشاله په هیله د خبرونه شروع کوو په سر کې پام کړئ د خبرونو لنډیستا
افغان چارواکي په قندز کې د طالبانو برید حیران کړی دي د امریکا او روسي جمهور رئیسانو د شاوخوا دوه کلونو وروسته په لومړي ځل مخامخ سره وکتل او سعودي عربستان د مړو شوو حاجیانو عکسونه ډیپلوماټانو ته د پیژندګلوي په خاطر استولې دي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو وروسته اول په نیویارک کې د امریکا غږ د آشنا ټلویزیون د همکار سید سلیمان شاه سره د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان د ملي وحدت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وینا په بابو غږیږو او بیا به هغه راپورټ راواخلو چې پکې د روسیې او د ایران مشران ویلي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید په قدرت کې پاتې شي او ورپسې هم د ترکیې د امنیتي وضع په باب یو تفصیلي راپورټ مه هېروئ خو دا د اول پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته
السلام علیکم درنوندونکو دا هم بشپړ خبرونه د قندز نره رسیدلی رپورټونه وایي چې طالبانو د خار ترنیول کېدو وروسته د شپږ سونه زیات بندیان هم آزاد کړي دي چې یو سل څلوېښت پکې طالبان و طالبانو افغان امنیتي ځواکونو تقریبا دوه ساعته جګړه وکړه خو د شپې په شاوخوا درې بجو طالبان د قندز ښار ته ننوتل او د جمهور رئیس اشرف غني او نورو مشرانو عکسونه یې وشکول او د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای خپل بیرغ پورته کړ د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي په قندز ولایت کې امنیتي ځواکونو د طالبانو برید ته چمتووالی درلود خو په دې نو خبر چې برید به دومره غټ وي صدیقی وایي طالبانو د لسو خواونه په خار برید کړی و
در سه یا چهار استقامت شمار از طالبا و توریستا حمله کردن بالای شهر و در اطراف شهر بالای پوستهای امنیتی متدابیر هم داشت
صدیقی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د قندز ښار ته کومکي ځواکونه استول شوي دي او کوښښ کوي هر څومره زر چې امکان ولري د ښار د طالبانو نه بیرته ونیول شي که څه هم چې طالبان به ونشي کړی چې قندز ښار ته ډېر هدا په تر ډېر وخت په خپل ولقي کې وساتي خو د ښار نیول کېدل د هغوی لپاره د تبلیغاتو ښه وسیله ده بل پلو د دفاع وزارت د لوی درستیز مارشال جنرال مراد علي مراد وایي چې په دې برید کې د افغان طالبانو سره د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د جنگیالیو ترڅنګ نورو بهرنیانو هم لاس درلود
اما مشکلی که در اونجا وجود داشتن مردم ملکی بودن ما نمیتونستیم که در داخل شهر یک آزادی حرکت برای نیروهای
افغان چارواکی وایي چې د طالبانو د برید اصلي هدف د پولیسو قومندانی او مرکزی زندان و په امدی حال کې په واشنگتن کې دران کارپوریشن په چړنیز مرکز کې د افغانستان د چارو کارپو جیسن کیمبل وایي چې د قندز د خار سقوط په سمبولیک لحاظ ډیره مهمه مسله ده هغه وایي قندز د طالبانو د رژیم د لنګیدو پر مهال د هغوی وروستی مهم مرچل و او بلدا چې د لومړی ځل دی چې طالبان په تیرو څوارلسو کلونو کې د یو ولایت مرکز نیسي د ښاغلي کیمبل په وینا د قندز د خار د سقوط یو بل دلیل دا دی چې د پاکستان د پوځي عملیاتو له وجې زیات شمیر جګړه ماران د افغانستان شمالي برخو ته راغلي و چې اکثر یې بهرنیان و
Some of these fighters being pushed into Afghanistan and particularly in the northern parts in Badakhshan
بهرنی جګړمارانو په یو شکل د ځای طالبان سره موافقه کړې و چې خپل حل ځل به هم غږی کوي ځای طالبان هم هغوی ته ځای ورکړی و افغان امنیتي ځواکونه هم د امکاناتو له پلوه هغومره وړتیا نه لري چې د دومره غټ برید مخه ونیسي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو هم په یو اعلامیه کې ولیدي چې په قندز کې هغوی کوم هوایي برید نه دی کړی خو ښاغلی کیمبل وایي چې د ناټو د ځواکونو د هوایي بمبارۍ لپاره په کار ده چې هغوی په سیمه کې پلي اسکار هم ولري
although once again in an urban environment like they're in right now
په خاري سیمه کې د هوایي بریدونو کول اسانه کار نه دی ځکه هلته پلي نړیوال اسکر نشته چې د جګړمارانو د اصلي مخیت په اړه الوتکو ته معلومات ورکړي افغان امنیتي ځواکونه به خایي چې د قندز ښار د بیرته نیولو لپاره د ناټو هوایي ملاتړ ته ضرورت و نه لري خو کچیرته ناټو ورسره په دې برخه کې د همکاري وکړي د افغان امنیتي ځواکونو سره به خمرسته وګڼل شي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د قندس په خار د طالبانو برید غندلی او وایي چې په ملکی خلکو او ادارو دا شن بریدونه د بشري او نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده. د امریکا د بهرنی چار وزارت هم په ویلامه کې د قندس په خار د طالبانو برید غندلی. د وزارت په ویلامه کې ویل شوی چې امریکا د افغانستان ګاونډي هیوادونو او نړیوالو ملګرو یې پرون د افغانستان په اړه د لوړې سطحې په یوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه د حکومت ملاتړ ته به دوام ورکوي. په لامه کې همدارنګه ویل شوی چې د ښاغلي غنی او د افغان حکومت د هغو له سرړونو په ساتلو کې به همکاري کوو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې هلته ترلاسه شوي دي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچونو نه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پوره ګټه اخلي. هغه خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو فعالیتونه ښایي چې فلسطین ته هم وغځیږي. بل پلو د سوریې د حکومت د مخالفینو مهم مشر خالد خواجه چې غرب ملاتړ کوي وایي کوښښ کوي د نړۍ مشران په دې قانع کړي چې په سوریې کې د پروازونو ممنوعه سیمه جوړه کړي. د سوریې د موضوع په اړه بیا د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاند وویل چې د بشار الاسد په موجودیت کې په سوریې کې د سیاسي حل لارې لپاره هیڅ چانس نشته دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره یې ملاقات ګټور وو او هر څه پکې واضح بیان شول. پوتین وایي په سوریې کې د اسلامي دولت په خلاف د روسي په نظامی فعالیتونو هم خبرې وشوې. دواړه مشرانو تقریبا یو نیم ساعت مجلس درلود. پوتین د ملاقات نه وروسته خبريالانو ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره د ګډ کار کولو فرصت شته دی. امریکایي چارواکو بیا ویلي دي چې دواړه مشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې راتلونکو احتمالي فعالیتونو د غیر نظامی کولو لپاره به د امریکا او روسیې پاو سره خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په محلي وخت نن د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې مخامخ د سوریه په اړه خبرې وکړلې. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل و چې هغوی سره مخامخ کېناستل. امریکا او روسیه د سوریه په اړه ژور اختلافات لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې ښاغلي اوباما ټینګار وکړ چې د یوې سیاسي حل د لارې لپاره بشار الاسد باید چواک پرېږدي، خو ښاغلی پوتین بیا خبرداری ورکوي چې د سوریې د حکومت یوازې پرېښودل به غټه غلطي وي. د سعودي عربستان چارواکو د مینا پټیل ماټیل کې د یو لسو قربانیانو عکسونه د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو ته سپارلې دي. هند او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې اقدام نه معلومی کې چې د ټیل ماټیل په دې پیښ کې ښایي د هغه څه په نسبت چې په لومړي سر کې ویل شي و زیات کسان مړه شوي وي. د سعودي عربستان د امنیت روغتیا وزارت تر اوسه د 940 کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل. د امریکا غږ د آشنا ټلویزیون همکار سید سلیمان شاه هم د اوس په نیویارک کې دی او موږ غواړو د غسر د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله د وینا په باب خبرې وکړو. آشنا صاحب السلام علیکم، ستړی مشي.
سلام پاچا صاحب، تاسو اوریدونکو ته سار په خیر.
مهرباني. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په دغه وینا کې مهم ټکي څه دي که تاسو راته ووایئ؟
پاچا صاحب، یو خو دا چې دلته د پنیویار کې د ماخام بلکې د شپې ویم چې تقریبا شل کم لس بجې دي، او نظر د پلان نه چې د دوی همکارانو یعنی د اجرایی رئیس همکارانو مونږ ته راکړی دی په همدغه څو شېبو کې، یعنی په دې 15 یا 20 دقیقو کې دننه به د هغوی وینا پیل شي، او وینا به خپله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته چې اویاومه کلنۍ غونډه ده دته بخپله وینا واوري، او یو څه تغییر په دغه وینا اورولو کې راغی، ځکه چې دا خو د فنکشن وی ورسته ټاکل شوی و چې خپله وینا ورکړي چې د اکتوبر د میاشتې اوله نیټه کې ده، مګر درې ورځې را مخکې شوله، او کله چې مونږ تپوس وکړو چې ولې دغسې بدلون د دې جدول کې عمومي راغی، ځکه د ملل متحد جدولونو کې په اسانۍ بدلون نه راځي، نو د افغانستان امنیتي وضعیت چې کله نړیوال خبرونه جوړ کړل او ډېره مسله پکې همدا ذکر کېده د ډېرو هیوادونو
صحیح. او بل خبره دار ټاکل شوی ده چې هغه په اجل ډول افغانستان ته لاړ شي، ستاسو څه خیال دی؟ سم احتمال
شته؟ او بالکل، په دې اړه موږ معلومات یو څه ترلاسه کړي دي. یو دا چې دوی به وینا ډېره مهمه وه، چې دوی په وینا کې غواړي چې د نړیوال ټولنې ته دا وښي، خصوصا د ملګرو ملتونو ریاست ته، چې دا یو ډېر ښه سازمان دی، یو ډېر ښه سیستم دی د کار کولو لپاره، چې شفافیت پکې دی او یو همکاري پکې ده د ټولو غاړو، او یو هر کار چې غواړي وکړي نو هغه ډېر ښه نتیجه ورکوي. نو هیله دا ده چې ټولو حکومتونو ته همدغسې سیستمونه انتقال شي او دا رنګې همکاري پکې وشي، چې هغه د دې ټولو مشکلاتو په مقابل کې مبارزه وشي. توقع دا ده چې په خپل وینا کې داسې ټکي ذکر کړي لکه مثلا وایي چې تروریزم جهاني موضوع ده او ټول جهان د هغه پر وړاندې باید متحدانه عمل وکړي، او افغانستان د دې لوی قرباني دی. نو په کار ده چې افغانستان هیڅکله داسې یوازې پرې نه دی. دوم مثال، دویمه برخه به دا وي چې دی وایي چې دغه د تروریزم د څه نه پیدا کېږي، نو وایي چې انتقاد په پاکستان باندې دی، چې په پاکستان کې داسې ترګري ډلې شته، داسې تروریستي ډلې شته چې د حقاني شبکې مثال ورکوي، او وایي چې پاکستان موږ سره دوه میاشتې درې میاشتې مثلا مخکې وعده کړې وه چې دا به عملي اقدامات کوي او دغه ډلې به د منځه وړي، مګر هم تر اوسه پورې دا ډله فعاله دي، هلته وجود لري، او افغانستان هره ورځ ولس د دغې کار نه قرباني دی. او یو لنډ مثال په اته څلوېښت ساعتو کې د پکتیکا ولایت د چاودنې یادونه کوي، وایي او تر څنګ یې د کندوز ولایت د ښار چې تیر ماښام په اصطلاح تېره شپه د مخالفینو لاس ته ورغلې د دې یادونه به کوي. نو د دې تاکید په دې دی چې موږ باید همکاري موږ سره دوامداره وشي، افغانستان په سم لار روان دی، اصلاحات رامنځته کوي، او نړیوالې ټولنې حکومت ته ضرورت لري. او دا چې دوی به سفر یې بېرته افغانستان ته څنګه کېږي، نږدې همکارانو ما ته دا وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس هدایت ته منتظر دي، او ډېر احتمال شته دی چې سبا ته پس د غرمې نه دی بېرته کابل ته، یعنی د نیویارک په وخت سبا د غرمې نه وروسته او د افغانستان په وخت باندې په ماښام، نن ماښام به، یعنی د افغانستان په وخت به حرکت وکړي.
ډېره مهرباني آشنا صاحب، ډېره مهرباني، ډېره مهرباني.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوردونکو، د روسیې او د ایران مشرانو د امریکا مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس اسد باید په قدرت کې پاتې شي. د امریکا غږ خبریال ویکتور بیټي په دې باره کې موږ ته یو راپور رالېږلی چې دا د تاسو ته اورو.
هغه د شنبې پر ورځ د امریکا تلویزیونی شبکې سی ان ان سره د خبرو په ترڅ کې نو ویلي د دې لپاره چې له سوریې نه ترستان استل شوی مونږ بل حل نه لرو، بیل دینه چې دغه هیواد مرکزی چارواکي تقوی شوی. ایرانی مشر ویلي هر څوک دا مني چې جمهور رئیس اسد باید په قدرت کې پاتې شي، ځکه نو مونږ د ترستانو په خلاف مبارزه کولای شو. د ان ام پی آر په نامه د امریکا بل خبرونه ته ویلي تهران دې ته چمتو دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش نه ورسره سوریه په باره کې خبرې پیل او بحث وکړو، مګر هغه څوک چې د افراطي ډلې سره جنګیږي ټول باید متحدانه عمل وکړي او د ترستانو د سمدستي ستلو فرمول ولري. ښاغلی پوتین د امریکا د تلویزیونی شبکې سی بی ایس سره په یو جدا مرکه کې ویلي دی د سوریې د قانوني حکومت ملاتړ کوي. د روسیې مشر خبرداری ورکړ چې د دې د تباه کولو هر عمل به داسې حالات پیدا کړي چې تاسې اوسه د سیمې په نورو هیوادونو کې مشاهده کوئ چې ټولې دولتي موسې پکې شړېدلې دي. ده وویل د سوریې ستونزې ته بل حل نشته بېل دې چې د موثره حکومت جوړښت تقوی شي او د تروریزم سره په جګړه کې ورسره مرسته وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په دې هفته کې د امریکا تلویزیوني شبکې ای بی سی سره د مرکې په ترڅ کې ونه دا پوښتنه وشوله چې کېدای شي جمهور رئیس اوباما د دې سره آرام کې ښاغلی اسد په قدرت کې پاتې شي. دې په ځواب کې داسې وویل:
The challenge with Assad, in addition to the fact that he gasses his own people and uses barrel bombs, and you know that we haven't seen
د اسد سره استون زده ده برسره په دې حقیقت چې د خپل خلکو غاز استعمال کړ او بیرلی بمونونه کار واخیسته، همون په ډیر وګد وخت کې د پښان یو ډیکټاتور نه دی لیدل. دا ټول شایان چې وی خواته پرېږدو، او بل استون زده ده چې د اسلامي دولت د ډل سره موثره جګړه نه ده کړې. حقیقت دا ده چې د اسد زور خارجی جنگیالی را جب کړی دي. مونږ دوی په نخښه کوو. مونږ پوره بری په خاصه توګه د هیواد په شمال کې لاسته راوړی دی او واقعا د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ مخه نیول شوې ده او پر شا تمبول شوې دي. جمهور رئیس پوتین تیر هفته په مسکو کې په یو مرکه کې د سوری د یاغیانو سره د امریکا مرسته وغندله. زما په نظر د غیر قانوني جوړښت سره نظامي مرسته د معاصر بین المللي قانون د اصولو یا د ملګرو ملتونو د منشور سره سر نه لګوي. موږ یعنی روسیه یوازې د قانوني حکومتي جوړښت ملاتړ کوو. ښاغلی پوتین د امریکا تلویزیونی شبکې سی بی ایس سره مرکه کې په سوری کې د روسیې د نظامی حضور په باره کې ویلې روسیه پلان نه لري محاربوي عسکر ځای په ځای کړي. لږ تر لږه موږ دغه پلان د اوس وخت لپاره نه لرو. د روسیې مشر دا هم ویلې چې ماسکو د جمهور رئیس اسد او په سیمه کې د روسیې د نورو انډیوالانو دواړو سره کار پیاوړی کوي. جوناتن ایدلمن چې د ډینور په پوهنتون کې سیمایزه څارونکی دی وایي دا د اوباما د حکومت لپاره ښه خبر نه دی. په عین وخت کې عراق وایي دا به د روسیې، ایران او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگ کې امنیتي او استخباراتي معلومات شریک کړي. ایدلمن وایي نه په سیمه کې ځینې هیوادونه د امریکا سره کار کولو ته ترجیح ورکوي مګر دوی د روسیې سره د همکارۍ کولو نه بله چاره نه ویني.
Nothing.
درنو اوریدونکو هم دا اوس موږ په کندوز کې د یو عیني شاهد صلاح الدین سره ټلیفوني تماس ټینګ کړی دی او دا غنه به غواړو چې د کندوز د وروستیو پیښو په باب راته د خپلو سترګو لیدلې حال بیان کړي. ورور ستړی مشي په خیر رالې.
سلام علیکم. تاسو خیر دی؟
دا وروستي حالات سو د شپې کومه ته بیان وکړي ډیر بخښي.
د سچل دلته خو پرونه راځي تقریبا ټول ساحه د ولایت په شمول د محبس هغه مهم مرکزونه چې کوم د دولت ول محبس قومندانی حتی ول مقام ولایت ول ولایت مکمل د طالبانو په لاس کې پرون مازیګر نه تقریبا 3 بجو نه شروع کړو تر مازیګر پر مکمل ولایت تصفیه شو او اوس مهال هم ولایت د طالبانو په لاس کې ټول شپه
د ولایت نه مطلب د ولایت مرکز ودانی مطلب دی ودانی
او مرکز ودانی حتی محبس نه باز زیاتره محبوسین اغوی لکری دی طالبانو.
بله بله.
اوس مهال ولایت د طالبانو په لاس کې ده. بیګا ټول شپه تیاری پاسمان کې ګرځیدي را ګرځیدي خدا څخه کوم عکس العمل دا څخه کوم دغه اغوی وړاندې نه کوم چې مثال د خبري یا جنگ یا جنگ ته زړخو کې اوس مکمل سو ولایت چې کوم دغه طالبانو پر لاس کې ده. یو خبر ده د ملکی خلکو ته دوی څنګه وي هغه کسانو سره رزکو یي کلب چې د دې په مقابل کې راپور دي شي د دې په مقابل کې کم خان دی او ته جوړ کې هغه سره دوی جنگ کې حتی د بازي اساکر چې دلته دولتي دوی کم محاصره کړی او هغه چې تسلیم شي هغه پری کې او اتچا چور سره جنگ کوي او هغه به
میدان وایي اوس ته چا سره دی میدان وایي د کندوسیاو
میدان وایي تاسو د سې جزئیات په لاس کې نه لرم چې میدان وایي اوس هم دولت په لاس کې دی او دوی حالته هم ور رسیدلی دي.
ها بس ډیره مهرباني ډیره مهرباني تاسو د معلوماتو ډیره مهرباني.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو پجبه.
رادیو آشنا از 35مین سالگرد نشرات صدای امریکا برای افغانستان تجلیل به عمل می آورد.
تاسه د امریکا غق د خبرونو پاکله چه نظر لری؟
د خزو غق لآشنا رادیو نه نجیبه نوشابه لامریکا غق نه د تماس شمیره 0190 00 او یا امریکا غد آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او دا هم د دې برخه یو بل مطلب. د ترکیه د امنیتي قواو او د کوردستان د کارګر د غوندغړو ترمن د خطو د زیاتوالي په نتیجه کې د هغه ملک په ډیرو سیمو کې د خلکو په ګرځې دورا ګرځې دو د بندیتون نه علاوه په موقت ډول ځنې امنیتي حوزې هم جوړې شوې دي. د استانبول نه د امریکا غا خبريال ډورن جونز په دې باب موږ ته رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د جولای په میاشت کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی او د ترکیې د امنیتي قواو ترمنځ د اوربند د ماتول نو ورستو د هغه ملک په جنوب ختیځ کې په موقتی ډول تقریبا سل نظامی امنیتي حوزې جوړې شوې دي. کېدای شي چې د دغو نظامی امنیتي حوزو وخت په هغو سیمو کې چې هلته د کوردانو د یاغي قواو او د ترکیې د امنیتي قواو ترمنځ د جنگ سیمې دي تر شپږو میاشتو پورې اوږد شي. د ترکیې د نظامی چارو یو مبصره ایما سنسلر ویب وایي چې په دغو نظامی سیمو کې د خلکو ژوند ډیر سخت شوی او دا په دغو سیمو کې د نظامیانو د قدرت د زیاتوالي له کبله اندېښنه لري. هغه وایي
If you don't leave the zones, you're liable to prosecution. There's no security of life there. The press can't be there.
که چرې یو څوک د دغو سیمو نو نوزي نو هغه کېدای شي چې د دې تعقیب لاندې راشي. هلته د ژوند لپاره امنیت نشته دی، هلته مطبوعات لار نه لري، هلته د بیان ازادي نشته دی او هم د تګ راتګ ازادي نشته دی، او د دې لوی خطر هم شته دی چې د ملکی خلکو په مقابل کې به په خپل خوخه او قصدي ډول د قدرت نه ډیره زیاته استفاده وشي او دا به په خپل د بشر د حقوقونه ډیره سخته سرغړونه وي. مرمن ویب وای چې په نظامی امنیتی سیمو کې محلي مامورین د نظامیانو په مشورو کار کوي او د دغو ساحو جوړول په خاص ډول د کردانو په سیمو کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیزونو لګولو ته هم لاره اواره کړې ده. ټاکل شوی چې په ترکیه کې د نومبر د میاشتې په اوله عمومي انتخابات پیل شي. د ترکیه د سیاسي چارو یو بل مبصر سمې ایز په انتخاباتو کې په بې طرفۍ شک لري. هغه وایي
The more these security measures and states of emergency are imposed on large swaths
هر څومره چې امنیتی تدابیر زیاتېږي او هر څومره چې زیات پایلتونو کې استراری حالت لانیږي په هغه اندازه بد انتخاباتو نوعیت پیچیده کیږي، او په دې حالت کې به بیا د انتخاباتو د داخلي او د بین المللي څارونکو سره د دغو انتخاباتو د مشروعیت په باب زیات سوالونه پیدا شي. د ترکیه حاکم ګوند ای کی د جون د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې خپل اکثریت د لاسه ورکړ او په یوازې د کوردانو طرفدار ګوند ایچ ڈی پی په پارلماني انتخاباتو کې یو شمېر چوکۍ وګټلې. د نومبر د میاشتې د انتخاباتو د سرونکو په نظر په دغو انتخاباتو کې به د کوردانو رای د هغې په نتایجو غټ اثر وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 مکلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو پرمختیاوو کډوډیو او بریاوو کې امریکا ژغ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاته سوی.
په اتم د میزان د امریکا غږ ماشومانی خبرونی د 15 مکلیزه منځلو ته ځانګړي شوی.
او د خبرونه په پای کې د مهمه خبرونو لنډیز یو ځل بیا وریا. د قندز نره رسیدلی رپورټونه وایي چې طالبانو د خار ترنیول کېدو وروسته د شپږ سونه زیات بندیان آزاد کړي دي چې 140 پکې طالبان دي. د طالبانو او افغانانو تیز وکونو ترمنځ تقریبا 2 ساعته جګړه وشوه، خو د شپې په شاوخوا 3 بجو طالبان د قندز خار ته ننوتل. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي په قندز ولایت کې امنیتي ځواکونو د طالبانو برید ته چمتووالی درلود، خو په دې نو خبر چې برید به دومره غټ وي. بل پلو په واشنگتن کې دران کارپوریشن په چړنیز مرکز کې د افغانستان د چارو کارپو جیسن کیمبل وایي چې د قندز د خار سقوط په سمبولیک لحاظ ډیره مهم مسله ده. هغه وایي قندز د طالبانو د رژیم د رنګیدو پر مهال د هغوی وروستی مهم مرچل و. هغه وایي دا چې د لومړی ځل ده چې طالبان په 13 کلونو کې د یو ولایت مرکز نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د قندز په خار د طالبانو برید غندلی دی. د وزارت په لامی کې ویل شوی چې امریکا د افغانستان کوونډي هیوادونو او نړیوالو ملګرو پرون د افغانستان په اړه د لوړ سطحې په غونډه کې ژمنه وکړه چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه د حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د قندز په خار د طالبانو برید غندلی وایي چې په ملکي خلکو او ادارو د شنبریدونه د بشري او نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې په منځنی ختیځ کې د سیاسي کړکیچونو نه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ګټه اخلي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما سره یې ملاقات ګټور او هر څه پکې واضح بیان شول. پوتین وایي په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف د روسیې په نظامی فعالیتونو هم خبرې وشولې. دواړه مشرانو تقریبا 1.5 ساعت مجلس درلود. پوتین د ملاقات نه وروسته خبریالان ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره د ګډ کار کولو فرصت شته دی. د سعودي عربستان چارواکو د مینا په ټیل ماټل کې د 1100 قربانیانو عکسونه د بهرنۍ هیوادونو ډیپلوماټانو ته سپارلې دي. هندي او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې اقدام نه معلومیږي چې د ټیل ماټل په دې پیښ کې ښایي د هغه څه په نسبت چې په لومړي سر کې ویل شوي و زیات کسان ببړ شوي وي. د سعودي عربستان د امنیت روغتیا وزارت تر اوسه د 904 کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. په عین حال کې ایراني چارواکو ویلي دي چې په دې پیښ کې یوازې 228 تنه ایراني حاجیان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پاتریسیګي بلن درکو د ریخ پرونې ته چې سوشي به ورسوه پیل شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو د خپل پامان خوشاله اوسئ.